شپږ بجې شوې. احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سر په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. خبرونه: داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حملې مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرژوبلو شمیر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان یې په نقشه کړی دي، خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثر وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش د ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. کیرن ډیکر پر خپل ایکس پاڼه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول اعمال که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه یې بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,812,000,000 په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجه د ینجه تخم، پیاز، وچ او لنده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1402 مریز کال کې افغانستان د شاوخوا 2,000,000,000 په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې 1,000,000,000 قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل که چیرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستاني رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د 6 کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000,000,000,000 پاکستاني روپۍ زیات شوي دي چې اوس ټول قرض 4,82,000,000,000 روپیو ته رسیدلی. اساجی رادیو په انټرنیټ کې پاساجی رادیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: ګډو نړیوالو اپکوردنن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د شونځیو پر بندیدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملا هیڅ نوع اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندویو ادارو په مرسته د یو شمېر شونځیو له ترمیم او رغاونې خبره وو.
د داخلي بودیجې نه حتی 2,000,000 افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې موږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي.
په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لهڅو خبره وو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه:
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هیلي وشو ده چې بیا هم افغان جنو ته لښ پژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د حمل په لومړۍ نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د ښوونځي زنګ وکړنګاوه چې نه یې په مراسمو کې نجونو برخه لرله او نه یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنجشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتو د ښځو سازمان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بشن نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نه شي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې دي له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوي تعلیمي کال په پرانیستونکي غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د استري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاو او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړی تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نه شي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ دا اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وایي چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښوا خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تېر لمریز کال کې یوازې 3 نوي ښوونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. مکتبونه نست دا دریم کال د غدراغ مکتب ترک نه لري. ز خپل نه هم سیم کې ولم په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې ام او ډیر بد غیزه اعتما کړی او چې دا مکتبونه بند ک ژوند به خیر اتنګ ک.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هلی درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هلی همداسې هلی پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نشتې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړې او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې د 3 کال پورې کېږي چې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم بندیزونه لګیدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو خونځې ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیون افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو همداسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه هم ترسره کړه او ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی موسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي به وای د خونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده چې باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمینه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکولو پرته دا کمی نشي پوره کیدی او د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
موږ هم زرانه بخش کې د تعلیم لپاره ضرورت لرو هم نارینهو کې ضرورت لرو. دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخشونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی چې هر یو بخشونو کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي بیا وایي په داسې طرحې کار روان کړی چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپېریال چمتو کړي خو له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړی شوي نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سختدریځې ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحاد حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح ښار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښوولې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس دیوید بارنبه نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همداراز د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام برنس او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبري بلل شوې. د غزې د جګړې سباندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یو شمیر یرغمل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د لسګونو فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګ کې تر اوسه پورې 2.5 زره فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایي او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغسې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختۍ سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګوتریش خبریالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی، باید ټول بې له دوه ګونو معیارونو په غزه کې پر اصولو هغسې ودرېږي چې په اوکراین کې درېږي.
په کندهار کې سږ کال د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي تیر کال په دغه ولایت کې 21 فارمونه وو، خو سږ کال دغه شمیر 33 ته رسیدلی چې شاوخوا 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. بل خو د مچیو روزونکي وایي شات بازار نه لري او د پخوا په څیر په ښه بیه نه خرڅېږي او هیله کوي چې دغه ستونزه یې حل شي. تفصیل په دې راپور کې
چې دا یخ ده کنه مچیا نه وځي، یخ خواجه ده. دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د پوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحان سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصل زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرولو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني سره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی یا درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې دی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ ورسره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوي دي، خوشي اصل ډېر خوشي، خصوصا بیا د ریحانو اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچیو د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر 33 رسیږي چې 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لپاره د پروش کال په پرتله سږ کال الحمدلله د مچیو په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل، نو سږ کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې 33 رسیدلی دی. د اصل تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو سیل د پروش کال پر تلام زیات والی راغلی پاسول کې نو پروش کال موږ تقریبا 3000 کیلو پر شاته تولید لرو. د سش کال شاته تولید اندازه 5000 کیلو تر رسیدلې ده ان شاء الله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونو وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه حاصل تولید شو، خو اوس د نورو ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د روژې مبارکې 12 ده. یو شمېر افغانان وایي هر کال په افغانستان کې د روژې په ورځو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالې زیاتېږي، خو خلک وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی څه اندازه کم شوی دی. دا ولي نور په دې راپور کې
د روژې مبارکې روانه میاشت د مسلمانانو لپاره یو تر ټولو سپېڅلې میاشت ده. په دې مبارکه میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیات هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه ترلاسه کړي. خو په دې شاوخوا 10 ورځنۍ دیني ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي، څوک د خلکو زړونه ترلاسه کوي، خو څوک بیا د خپلې کمی حوصلې او غوسناکه خوی له کبله نور روژتیان ازاروي. خو په افغانستان کې خلک څه کوي؟ آیا ثوابونه ترلاسه کوي که د خلکو زړونه ترلاسه کوي او که روژتیان ازاروي؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي نه هم ثوابونه ترلاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه، بلکې د روژتیانو ازار ترلاسه کوي.
هغه کسان دي هغه چې یا نسوار کوي یا سګریټ وي یا یو بل چلم لم وي، نه دی دا کسانو ته تر هغه په پرتله چې هغه نیک کوي هغو ته ډېر درد ورځي. نشیان دي هغه خلک یې پر دماغ باندې خدای مای پانه غواړي، نه دی بس دا خشک طبیعتو دغه تندی تروش نیول دا د عموما یو څه کسان شته، مګر خاص کر د کسان هم دغې نه دي چې مقصد ته یو کم شی وړي، مثال یا بینډۍ دي اوس یې څه قیمت باید چې در پټاټاو تر بینجنو نورو شیانو انا تا خزنانه د پکور کې کښنیانو سره دی د خدمت کې د جارو خدمت استقالې تر پری وی خامه خابه دا یو څه یا سوزلی وی یا بده نیم خامه وی یا روزه د مالګې رسوي کم دارو مارونی ورچولې نه ته به د شی او سلې سره کار واخینې په کور کې تب تبا جوړ نه کې چې دا ولي مقصد دا سې کړی دی دا مارا وړي و پر دې څول غشت راغلی دی دا سې دی واسه دی غلګشت خو دا مسلمانم دا غي مسلمانم روزه ته په کور کې مشمانه د غالي دي د کور خدمت د غالي دي داسې باید سکون کنه دي کې قیم د عمل باید ونه کې.
په افغان ټولنه کې دا یو عام خبره ده چې تر ټولو ډیر هغه نارینه په روژه کې بد ورځ کوي او غوسه ډیره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینه وو ترمنځ جنجالونه کم سوي دي چې دې لامل د وایې خوالی یادوي. د دې په خبره چې سږ کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي، نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه. خو دا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورنیو کې د ښځو سره ښه چلند وکړي او تر څنګ یې د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي.
زما نوم عبدالباقي دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. روژه بیخي په خیر تېرېږي، مشکل نه پکې راځي، داسې د خیر روژه ده، تند او لوږه دا نه پکې راځي، دغه جنګ او شی در وسه نه دی پکې جوړ شوی، ښه د خوند روژه ده، کوچانه ده غمېدلې. نو دا غوسم که څوک یې اوس کور ته جنګ و جنجال جوړوي، دا غوسم دا غوښتنه ده چې هر سړی روژه ګیري، د ځان دپاره ګیري، دنیا د ښځو دپاره ګیري، ښځې د نورو دپاره نه ګیري، د هغو دپاره هم دا غوښتنه ده چې څوک باید چې جنګ و جنجال ونه کړي، ښه د خوشحالۍ روژه مات یا روژه ونیسي.
ما نوم نوراغا دی، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ. نو هغه خوس ته زیات مرته وطن د مرته وطن ما خلک ګرد دغه رقم دي، د ښځو سره جنجال کوي، د باندې سره وځي، یو خبر تا کتم نه دا یو سړی خبر ته کیته جواب نه لري مګر سکور ته ورته کور پین نه دی
مننه زمانم نظام الدین دی د روزګان ولایت مرکز ترن کوټو سیدونکو یم زما پیغام هغه خلک دغه دی چې دی پروژه کې دا سیوریا کې په کور کې هم شهر کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس خصمه د هله د مرته پیغام دی چې دی پروژه مبارک په میاش کې عدل انصاف کې او خپل هغه کم ریویو چې دا خپل کورنۍ سره هغه باید په شت توګه وګي ځکه چې د غرجان چې د داسې نه ده چې بس یوازې د نارینه روژه ده ځکه د ښځینه هم روژه ده او هغه هم ځکه چې که څه داسې ریویا وکړه چې بد ریویا ونې وکړه نو هغه سه خدای جل هم ناراضه یې او هغه کوم روژاتي چې دی د هغه زار به
د روژې په دې مبارکه روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتېږي بلکې د دې ترڅنګ د نارینه وو ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي چې دغه جنجالونه بیا په لویو لویو شخړو اوښتي وي او په کلونو کلونو بدی په نهایت کې د تاوتریخوالي مخنیوی د افرادو ټولنو او حکومت او سازمانونو ګډو هڅو ته اړتیا لري تر څو یو داسې ټولنه جوړه کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه پاک
د اساسي رډو د دې سات په خپلون کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام لرو البته یادونه وکم چې تر په شپږنیمه بچو لاند خبرونه ما بریدل شي خوست سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په شپه ناوخته له هند سره مسابقه وکړه چې دا لوبه مساوي پای ته ورسېده په دې مسابقه کې چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې ترسره شوه دواړه لوبډلې ونتوانېدې چې ګول ووهي دا مسابقه د آسیا ملتونو جام لپاره د لار موندنې د دریم پړاو په هدف ترسره شوه افغانستان او هند به یوه بله مسابقه هم د روان مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه د هند په کوربه توپ د هغه هیواد په اندرا ګاندي لوبغالي کې ترسره کړي نن د مارچ دوهویشتمه ده افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمره ترلاسه کړه په پرونی مسابقه کې او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په څلورم مقام کې قرار لري باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لار موندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړې وي چې اته د یو په وړاندې قطر او څلور د صفر په وړاندې کویت ته بایللې وي پرون په دې ګروپ کې قطر درې د صفر په وړاندې کویت ته ماتې ورکړه موسم د کرکټ لډګره ټاکل شوی ده چې نن جمعه د هند غوره لیګ آی پی ایل سیالیو ولسم پړاو پیل شي د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په ښار کې به ترسره شي په سژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته سیالي کوي آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیګ شمیرل کیږي دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور اویا سیالۍ ترسره کړي د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان نور احمد او اسمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز مجیب الرحمن او رحمان الله ګوربز د کلکتا نایټ رایډرز فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدر آباد محمد نبی د ممبای انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډل کې لوبیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلای شئ د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. ازادي راډیو څلور ساعته د افغانستان پر خبرونه کوي. د غووس د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کې لومړی لوی خبر د غزه د احتمالي اوربنټینګ د لو په ارتباط ده. د جنرال مارک میلی خبرې دي چې د افغان پوځ او حکومت سقوط و ستراتیژیک تیروتنه ود د خبره کړې ده. او د ولادیمیر پوتین د بری په ارتباط نړیوال خبرګونونه هم په راپور کې په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ. د غزنی د یوې ماشوم نجلۍ اسما څرګندونې دي چې له مشرانو غواړي، له چارواکو غواړي چې ښوونځي پرانیزي او دا وایي چې زه غواړم چې ډاکټره شم. نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کتلی شئ. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یوویشت تنه ووژل شول او یو پنځوس نور ژوبل شول. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کرن دیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه وحشیانه وبلله. کرن دیکر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله شپږ فیصده لږ صادرات لرل. د افغانانو یو بله ډله پرون د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ډی پی ای آژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکې میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه څه باندې یو میلیارد ډالر قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د رویټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخت کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پات شوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو مشتری نه څنګه متاسو ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا مونږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر فرض باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ حلال کړی وو او وخت توضیح کړی و بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه اوه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی وو بېرته هغه ته ورغلی وو. په همدې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدی شي د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لښه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستورانت ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستورانت ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بې وزلو سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بس موږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله اشاره وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکوي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ټریننګ ورته وکوي او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته ښځه کولی شي کار وکړي. اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلي کې مثلا یو ښځه یا چیرته دکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې. بعضو خلق ته مثلا غوغان وختل شي مثال په توګه چاوي دین استفاده کوي باز کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې بلډوز او باز نمونه شو ته خلی د خاين دي د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وختل شي مثال په چاوي خیاطي کوي د الکانو د جنکانو حتی د نارینه وڅ بده چې غنشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر اوسه مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اوریدلی وي مغرب کې چې زلزلہ وش خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په باندې تر اوسه مخکې هم څه مشکل راغلی وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس قوت ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال په زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل به موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خوایند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې خوندې راوتلي هغه د ضرورت واجب باندې راوتلي عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي داوی دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نورو ټولنه باندې کار نوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سر کو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساد رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به د چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو په والی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ورکوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي دا دانه کې چیرته تار وشکيږي دا دانه په کثافت کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دا دانه کې چې تار وشکيږي نو دا دانه کثافت دانه کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دا تار ورکوي
بله
دا تار باید موږ ته افغانان باید دا تار باید قوي کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو دا تار کې دا تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کړی افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ پوسټ ای زمونږه پروتونګه دی زمونږه وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی وهمهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دي که ملت دي دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راولسي او دوی یو خې ورته پاک کړي او دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مې ربونی وکول کچیر ته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچیر ته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه به اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټول مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه څه هم لري هغه که ارتباطات لدی هغه که علم لدی که استعداد لدی که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کچیر ته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپور ده چې خلک چې محتاج دي او یو نادار دي هغه په کې راولي سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مؤسساتونو ته همکاري وکړل وي چې دا ور سره ودیږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوو غواړو چې دا انسان په کې راولي سو خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کان مون کولای شو په دې شرط کې وغوړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دقیقو قال کې تیریږي فلانی داسه وکړل بسم کې داسه وکړل داسه وشو داسه مون تاسو تیر وختونه زخمی دي مون تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید مون تاسو ورته وګورئ نو زموږ هدف ته چې مون تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو مون تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځایون پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه مونږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% مون تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړل بسم کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې مونږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي به مرزان مت پیدا شي متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زموږ په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي کې کوو چې افغانستان د سکتادي واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غلرو معادل لرو 10 تریلیون ځکه چې کوم اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج وکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلکې هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته دي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او دا اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوي دي په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه په غیر واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زما هدف هم دغه دی ول نم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونه باندې کیږي هغه سیاسيونه باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان درا دي شي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی هغه راولي په خپل هواد کې د وېد علم د وېد استعدادونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لړم چې جام نه پیدا کوي خپل همکار ته ورته مو کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام جوړګمو ته اجازه مې راغله چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجب وم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا اخلاق وضعیت ورته وایي خو نو ما پوښتنه وکړم ما چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې یو تاثیر ته ورسېدای په تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو دوست استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان بل خبرې مته کارانوي رښوا زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمت باندې پیژندل ستونزې شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایل باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډیر زر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدی چې بازو کورو کې دا څنوي چې نور څه همکاري وکوي دا غمین شته د قربانۍ او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خو دا نسبی کېدی چې ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې چې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې خپل پروژه تاجران ته مده پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي د خبر د شپهواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورته کړی ما هدف دا دی چې د خبر راډیو د فلسفي طرف ته لاړه نشي یو بل ته باید متاسلاس ور کوستون زشته مشکلات شته په حکومت کې مستونزې په ملت کې مستونزې خو مهمه ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه متاس مایوس نه شو دغه وطن به متاس پر جوړو دا چې خینو کې پردي متاس وطن نه جوړوي کچیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه مونږ متاس لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ثابت نه زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې خو دا اختلافات به ځات انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځات انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اي پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ درون کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی ځات زنک توي وایم او زما په پګړی وای هغه ته ز کافر يم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه د کخاره خوله چوي ک پګړی چوي ک سرتور ګرځي ک خپلای چوي ک چپن چوي ک نکټای چوي ک هغه چوي دا مسائل به موږ تاسو مشغول نکړي موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې لچې علاقه موږ تاسو خلک 2000 دیر شاده وی 2040 کې دی علاقه 2050 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي چې کوچنیان دي چې زنانه دي او کناریانه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متأسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه یو انسان خبره لري هغه لري تأثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي دا انرژي خبره چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو د دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې ترڅو هوادم جوړ شي او علاقل هغه هوادوال چې هغه ستونزې لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خولې نه اساس او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې پرابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
استاذ نه هم نه کوم
درن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوي دي په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی
Thank you. ساری